قبل کده ما پښین دوی بچی سوی السلام علیکم د اسد رادیو په دې پښتو یو سات خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانه نن د ډیر لاسو پینځنه ویم کال د کاب یهود د میاشتې نه منیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ ده په دې مناسبت افغان ولسمشر د افغان ځواکونو د ستایلو ترڅنګ په دغه مناسبت جوړ شو مراسم کې پر وسلوالو مخالفینو هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د افغانستان د سمسورتیا لپاره افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی په دې اړه نور مطالب هم لرو خو تر خبرونو وروسته به یې واورو په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په د مارچ میاشت په لومړۍ نیټه د مهاجرینو او پناهغوښتونکو په اړه نوی فرمان لاسلیک کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو قزاقستان تاجکستان او قرغیزستان ته سفر پیلوي د به هم وروسته راسي لومړۍ له ناجیه ساپې څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو
السلام علیکم دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او باید ترې غلط تفسیر ونه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له نوې طرحې هرکلی کوي او د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او باید ترې غلط تفسیر ونه شي ښاغلي غنی نن د کاب یهود د میاشتې نهمې نیټې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل هغه کسان چې فکر کوي افغانستان د جګړې ډګر دی دغه هیلې ته به ونه رسیږي
رهبران طالبان در
عیش و نوش بسند افغانستان هیڅ حکومت هیواد ته ګواښ نه دی خو هغه کسان چې فکر کوي افغانستان جګړې په ډګر بدلولی شي دغه هیله به پوره نشي ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت افغان حکومت ته سپارلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له نوې طرحې هرکلی کوي او وایي پاکستان باید د خبرو پر ځای عملي ګامونه واخلي د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته په خبرو کې د پاکستان له لورې افغان حکومت ته د نوې تګلارې د سپارل کېدو په تړاو څه ونه ویلي خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت چمتو دی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی او ویلي دي چې د ځپلو لپاره افغان لوري ته وړاندیزونه ورلیږلي خغلی عزیز همدارنګه ویلي کچېرې افغان حکومت په دې طرحې سلا وکړي نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې کیږي ورته رسمي بڼه ورکړل شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه پیښې ثبت شوې دي د دغه وزارت د پولیو ضد د څانګې د اړیکو مشر ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه پیښې په روان میلادي کال کې په کندهار او هلمند کې ثبت شوې
کندهار ولایت د کندهار د ښار د لوی ولی نه د دویم پیخه چې دا هغه د نهر سراج ولسوالی چې د هلمند ولایت پورې تړاو لري دا غینه راپور شوی ده
نوموړي وویل چې سرلنه د پولیو د مخنیوي لپاره د دوی کمپاینونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پیل شوي چې دغه کمپاینونو په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 15.1 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي او د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي د دغه ولایت امنیت قمندان غلام فاروق څنګه نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دغه عملیاتو کې ګڼې سیمې په خپل کنټرول کې راوستلې نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړې خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرښتې جنرال زئی څخه اوري
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یا د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په اړه نوی فرمان لاسلیک کړی اسوسییټډ پریس د ټرمپ د ادارې د یو لور په چارواکي په حواله چې په دې اړه یې د بحث اجازه نه درلوده د هغه د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبر ورکړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی شان سپایسر ویلي ټاکل شوی وه چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ دا فرمان لاسلیک کړي، خو ځنډ له دې امله راغی چې موږ غواړو دا فرمان تر لاسلیک وروسته په ډېر ښه ډول عملي سي. په دې ارتباط د ولسمشر ټرمپ مخکنی فرمان چې د اوو هیوادونو پر خلکو یې امریکا ته د ورتګ نوي ورځنی بندیز اعلان کړ، د هغه هیواد په هوایي ټکرونو کې ګډوډي جوړه کړه او پر ضد یې په زیاتو ایالتونو کې مظاهرې هم وشوې. د ټرمپ د بندیز دغه بندیز پر هغو اوو هیوادونو و چې اکثر خلک یې مسلمانان دي. د بندیز پر اساس پر هغو له سوریې امریکا ته د پناه غوښتونکو پر ورتګ هم ممانعت وضع شو. په قرغزستان کې نن دوهمه ورځ ده چې ګڼ شمېر خلک د اپوزیسیون ګوند اتمکین د مشر عمر بیګ تقیبایف د خوشي کېدو مظاهره کوي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 300 تنه مظاهره کوونکي نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکیک کې راغونډ شوي او د تقیبایف توقیف تحریکوونکی کار ته شعارونه لېږدوي. عمر بیګ تقیبایف چې پخوا د رژیم له متحدانو و، اوس مهال د قرغزستان د ولسمشر الماس بیګ اتمبایف له عمده منتقدانو دی. هغه پرون له ترکیې تر ستنېدو وروسته د بشکیک په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. چارواکي وایي هغه د اداري فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې نیول سوی او ګڼل کېږي چې ډېر ژر د هغه د ابتدایي محاکمې د پیل په اړه پرېکړه وشي. لږ تر لږه 1000 مظاهره کوونکي پرون هم د قرغزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې مخې ته راغونډ شوي وو او د تقیبایف د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته سفر پیلوي. کرملین وایي ولسمشر پوتین به نن په تاجکستان او قزاقستان کې له ولسمشرانو امام علی رحمان او نورسلطان نظربایف سره په بشري چارو او د اقتصاد په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. هغه به سبا د قرغزستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایف سره د خبرو لپاره بشکیک ته ولاړ سي. قزاقستان، قرغزستان او روسیه د ایرو ایژیا اقتصادي اتحاد او د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هم دي. روسیه له دې سازمانونو په سیمه کې د خپل نفوذ ته پراختیا لپاره کار اخلي. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش له وسلوالو د موسول ښار د ختیځو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي او د دجلې پر دریاب د یو موقتي پله جوړولو هڅې پیل کړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو ته د اکمالاتو لارې پرانیزي. د عراقي ځواکونو یو قومندان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې پر دجله له 5 تخریب شویو او بې ثباتو برجونو لږ تر لږه یوه ته د رسېدو لپاره عملیات نن سهار پیل کړو. او د امریکا د هنرونو او علومو اکاډمۍ تیره شپه د اوسکار جایزې اعلان کړې او د تر ټولو ښه فلم جایزه د مون لایت فلم وګټله. دا فلم په امریکا کې د یو ځوانکي د سخت ژوند په اړه دی چې مور یې په مخدرو موادو اخته وي. د تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه د ایراني فلم جوړونکي اصغر فرهادي فلم فروشنده ته ورکړ شوه.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
د تر ټولو ښه لنډ مستند فلم جایزه الخول البیداء ته ورکړل شوه چې په سوریه کې د جګړې په اړه دی او د اوسکار سرکال د اوسکار غوره اکټرانو جایزې کیسی افلک ته د مانچستر بای د سی او ایما سټون ته د لا لا لاند فلمونو لپاره ورکړل شوی دی.
خبرونه ول ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. دوستانو نن د دیارلس و پینزه نویم المریز کال د کاب یاهود د میاشتین نهمه نیټه ده چې په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ نومول سوی ده. په همدې اړه د افغانستان په دفاع وزارت کې مراسم جوړ سوی و چې افغان ولسمشر په همدې مناسبت دې غونډې ته وویل.
هغوی چې د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو سره په جګړه بوخت دي څوک دي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د پردیو میندو 15 کلنو ماشومانو ته انتحاري واسکټونه ورغوندي؟
په ننګرهار کې د قرباني سوي امنیتي سرتیرو ورسه له حکومت غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای د دوی د قرباني سوي بچو حقوق ورکړي.
زما زوی چې څوره پراکې ویني راځه چې دې راغله د بل می وادو واده ته نه خلک ټول ګوډي باندې چې دې تابوت راغې او نن راته حق ټوک نه راکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د احمد ایشچی په قضیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو تورونو ساتونکو څخه تحقیقات دوام لري.
تلاش معنی است که واقعیت یا حقایق اصلی و چگونگی قضیه هویدا و روشن شوه.
نو راپورونه هم لرو په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه او هم د شوزو نیوز پروګرام نیمه نړۍ خبرې دوته چمتو دي او دوته یې بلنه درکوم. زموږ غله ازادي رادیو ری لکه چې وړاندې مې وویل نن د 1995 لمریز کال د کبیهود د میاشتې نهمه نېټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کېږي. دا لومړی ځل دی چې سږ کال دغه ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځ په نوم وویل سوې ده او په همدې تړاو په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې مخصوصا په دفاع وزارت کې ځانګړي مراسم ترسره شول چې د ولسمشر په ګډون ځینو افغان چارواکو پکښې ویناوې وکړې. د دفاع وزارت دغې غونډې ته زموږ همکار یوسف ځدران ورغلی و او همدا اوس سره د کابل د سټوډیو څخه په لاین کې دی. ځدران صاحب، که زما آواز اورئ، تاسې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې په دې غونډه کې ولسمشر څرګندونې وکړې او څه یې ویل او نورو چارواکو څه خبرې درلودې، مهرباني.
بله، لکه تاسو چې ویل اوریدونکو ته، نن د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ملي ورځ نمانځل کیږي. جمهور رئیس غنی د هوایي ځواکونو او همدارنګه د پولیس ځواکونو څخه په دوه بېل ځایونو کې لیدنه کتنه وکړه. همدارنګه اجرایه رئیس د سردار محمد داود خان روغتون ته د ټپیانو د لیدنې لپاره ورغلی. وروسته بیا په یوه غونډه کې د دفاع وزارت کې ټول افغان چارواکي، امنیتي او دفاعي چارواکي او همدارنګه جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره غونډ شوي او په هیواد کې د روان وضعیت په اړه لږ ډیر خبرې وکړې. په همدې ډول امنیتي او دفاعي ځواکونه یې وستایل. دوی د قدردانۍ لپاره یې نږدې 2500 دولتي مډالونه منظور کړو او همدارنګه دوی د شهیدانو د کورنۍ او همدارنګه د معلولینو لپاره یې څه باندې 20 میلیونه افغانۍ منظور کړي چې باید پوښتنې وشي. جمهور رئیس غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې کې یو ځل بیا هغه ډلې تعریف کړي چې په هیواد کې جګړه توده ساتلې ده او د په وینا باندې نه غواړي چې افغانان ښه ژوند وکړي. جمهور رئیس غنی د خبرو په یوه برخه کې وویل
هغوی چې د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو سره په جګړه بوخت دي څوک دي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د پردیو میندو 15 کلنو ماشومانو ته انتحاري واسکټونه ورغوندي او په خپل بیا څلور څلور ودونه کوي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د هیروینو په قاچاق او د کانو په لوټ کې لاس لري؟ آیا هغه کسان نه دي چې په لویو لارو کې ماینونه ښکوي او د علماو، معلمانو، انجینرانو او هر هغه چا په وزلو کې لاس دی چې د افغانستان عزت او ترقی غواړي؟
د دې ترڅنګ جمهور رئیس غنی د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د دوی په بدل کې د ودریدو په وړاندې وستایل چې په ښه ډول یې میړانه کړې او په دې هیواد څخه دفاع کړې ده. په همدې ډول یو ځل بیا یې په وسلوالو طالبانو باندې سره له دې چې د سولې ته کېناستو غږ وکړ. دوی ته چیلنج ورکړ چې دا جګړه چې دوی په هیواد کې روانه ساتلې، که چیرې دوی په نس باندې روا وي، خپل اعمال دوی توجیه کولی شي. د افغان علماو سره د کینې نوموړي وویل
آیا طالبان دیتا تیار دی چې د افغانستان له علماو سره کینی او دلیل ووایي؟ آیا بغاوت په اسلام کې روا ده؟ آیا په هغه خاوره کې جنگ جایز ده چې په محکمو کې شریعت چلیږي او قانون د طالبانو د هر یار او بادار تر قانون اسلامي ده؟
لدې وړاندې یوه میاشت وړاندې د کب نهمه نیټه د کابینې په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د ملي ورځې په نوم تصویب شوي وه. افغان حکومت وایي، د افغان حکومت دفاع وزارت په دې باور دی چې دوی سږ کال د شفق عملیات ترسره کړي دي او په دې عملیاتو کې 4302 نوي عملیات کړي دي. په همدې عملیاتو کې 2324 هوایي بریدونه هم شامل دي چې افغان ځواکونو کړي دي. نو دغه ټولو ته په کتو دوی په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د خورا زیات درناوی وړ دي. اجرایه رئیس هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. نوموړي په وینا دغه ورځ به دوی لا متوجه کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. نوموړي وویل
این روز ما را متوجه، هر کدام ما را در هر جایی که هستیم متوجه مسئولیت های ما می سازد در قبال مسئولی منصوبین نیروهای امنیتی ما.
دا په داس حال کې ده چې افغان حکومت د نږدې 15 کلونو رئیس د بیلابیلو وسلوالو ډلو سره چې دا وخت دوی شل ډلې یادوي په جګړو بوخت دی او د سولې یا ثبات د ټینګښت لپاره له بیلابیلو ادرسونو کار کوي. اما دوی په دې باور دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانه باید په هیڅ قیمت هیر نه شي بلکې د تل لپاره یاد پاتې وي. بلې فریبا،
بلې ډېر زیاته مننه یوسف ځدرانو چې په کابل کې د هغې غونډې جزئیات راکول چې پکې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ملي ورځ لمانځل سوی وه، او ولسمشر افغان امنیتي ځواکونه لکه چې زموږ همکار ویل افغان امنیتي ځواکونه یې وستایل او تر څنګ یې غوره وبلل چې وسلوال مخالفین د هغه څه په اړه استدلال دی وکړي چې له کبله یې په هېواد کې جګړه توده ساتل سوې ده. خبره د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځ دی. په همدې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره خبر کړی او د همدې ورځې د اهمیت په اړه مې پوښتلې ده، او هم دا چې افغان ملي پوځ اوس پر کوم لور روان دی. ښاغلی وزیري وایي
ګورات کسړې د سی دقیق فکر وکي زمونږ د وسوال پوز د جوړېدو نه ډېر کم کالونه تیر شوي دي، مګر په دې کم کالونو کې په دې کم موده کې مونږ ډېر سر بریالیتوبونه او لاسته راوړنې لاسته راوړي دي. په دې ته دنیا په تاریخ کې به داسې نه وي شوی چې هم ته جګړه وکړې، هم ښوونه روزنه وکړې، هم جلب و جذب وکړې، هم تاسیسات جوړ کړې، او هم داسې جګړه چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېر لوی آبادو کې جګړه ده. زمونږ یوازې طالبان نه دي، داخلي مخالفین نه دي، دلته سترې تروریستي ډلې دي، د سیمې استخبارات دي چې د جګړې تر شا ولاړ دي. سره له هغې نه زموږ سوال پوز دي ټولو چالشونو په مقابل کې جګړه کړې ده او موقفونه یې لاسته راوړي دي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې زموږ سوال پوز په ډېره ښه خوا باندې روان دی. موږ په ډېرو برخو کې ډېرې قوي لاسته راوړنې لرو، مثلا لکه د کوماندو په برخه کې زمونږ د کوماندو قطعات په سیمه کې جوړه نه لري، و زمونږ ځانګړي یا خاص قطعات په سیمه کې جوړه نه لري. زمونږ هوایي پوځ چې تصور نه کېږي، موږ هره ورځ د 100 نه تر 200 پورې پوځي ماریبوي عملیات ترسره کوي، پروازونه ترسره کوي. زمونږ د انجینري قوتونه اوس ډېر پیاوړي شوي دي. کاش په استخباراتو د اخرو کې زمونږ ډېر ښه پرمختګ کړی دی، روزل شوی دی. نو زمونږ په تخنیک برخه کې مونږ پرمختګ کړی دی. تایسات مونږ د سیمې په سطح نه پورته تایسات اوس مونږ لرو. نو زه تاسو ویل شم چې زمونږ وسوال پوس په ډیره خوا باندې روان دی.
بله، او وزیر صاحب تاسو لاس تړونو خبره وکړه که د اومده ستونزو هم راته وایست چې اغه اومده خلیګاوی څه دی چې تاسو فکر کوئ دغه نه د اقل په یو دوه کال نور کې باید هغه حل سی، یو ډیر غټه خلیګاو سی.
او هغه غټه خلیګا چې مونږ لرو هغه زمونږ د خدای په فضل کار چې مونږ په 2015 او 2016 کال کې ډیر کار پر هوایي قواو باندې کړی دی، مګر زمونږ مشکلات په هوایي قواو کې ټول حل شوی نه دي. مونږ هوایي قواو مې باید ډیر کار وشي تر څو چې نورم خپل خو ودرېږي. مثلا ځینې سینفونه چې ډیر اړین دي مونږ په هوایي پوز کې نه لرو تر اوسه پورې. په توپچی برخه کې، د زریدارو په برخه کې مونږ مشکلات لرو چې دا مشکلات باید په ډېر نږدې وختو کې حل شي. نړیواله ټولنه، د ناتو غړي هیوادونه، امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. یعنی زموږ غټ مشکلات په هوایي برخه کې، د توپچی برخه کې، د زریدارو په برخه کې مونږ غټ مشکلات لرو. او یو بل اساسي مشکل زموږ دا دی چې مونږ باید د ترمیم او د جوړولو فابریکې ولرو چې اقلن که درنې فابریکې نه وي نو سپکې فابریکې ولرو چې وسایل پکې وکولی شو، هلیکوپټر او الوتکې پکې ترمیم کړلی شو. نو داسې ورکشاپونه او ډېر قوي باید غښتلي ورکشاپونه ولرو.
د دې ورکشاپو ژمنه، د دې ورکشاپو د جوړېدو ژمنه چا کړې ده در سره د نړیوالې ټولنې منظور مې دی؟
بلې، ما اوس تاسو ته ویلي غوښتم چې ووایم د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د هلیکوپټر او د الوتکو د ترمیم لپاره زموږ سره په افغانستان کې فابریکې جوړې کړي، البته قوي ترمیم خانې په نامه باندې. یو سایت لپاره زمونږ قوي ترمیم خانې جوړې کړي، یو په کابل کې، مزار شریف کې او په هرات کې. نو د دې لپاره هم کار پیل شوی دی. هغه سینکونه چې په هوایي قواو کې نه دي تر اوسه نشته، د هغې لپاره هم ژمنې موجودې دي چې هغه هم احیا شي، او جوړ شي.
بله، او یو ورسته پښتنه کوم د شذینه پرسونل پاره کراته وای چې فعلاً په فامیلی پاوز کې څومره دي؟
خورکی زه تاسو ته وایم چې موږ سوال پاوز کې لس سلنه لس فیصده موږ د میرمنو لپاره تخصیص ورکړی دی، کولی شي چې دوی راشي و سوال پاوز ته په داوطلب ډول، او دوی سرتیری په توګه، د بریدمن په توګه، د افسر په توګه نو دنده ترسره کولی شي. اوس موږ د جنرال په سطحه میرمنې لرو، ډګروال، جګړن، ډګرمن، سرتیری، ډاکترانې، نرسانې، پیلوټانې، یعنی په هر سطحه کې موږ میرمنې لرو. نو اوس موږ دا
موږ
په دقیقه توګه ورته وایم 1500 دری اویا میرمنې اوس په اردو کې دا اوس مهال لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پاوز پر لاسته راوړنو او ستونزو سره ژغېده یو معلومات یې راکړه. بیا هم پر همدې موضوع پاتې کېږو. په ننګرهار کې د قربانۍ شوي امنیتي سرتېرو ورسه له حکومت څخه غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای دي د دوی د قربانۍ شوي ماشومانو یا بچو حقوق ورکړي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکړي.
د کب یهود میاشتې نهمه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومول شوی او د هیواد په اکثر ولایتونو کې په همدې تړاو غونډې جوړیږي، خو په ننګرهار کې د یو شمېر قرباني شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي د دې غونډو پر ځای دې د قرباني شوو سرتیرو ورسې ته خپل حق ورکړي. دوی وایي د قربانیانو کورنیو ته د حکومت لخوا ټاکل شوی معاش په وخت نه ورکول کېږي او دارنګه د ځمکې اویزونه ورکړل شوي خو نمرې ترې زورواک وړاندې کړي.
زه محمد سفیر ولد محمد ګلاب زوی د پچیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی په خپله په نظمنامه کې لومړی تنمن مولا کېدم په میدان شار کې او هغه ځنه موږ فرمونه ورته خلاص کړه په خپل په لګیدلم په داسې حالاتو کې ځل لګیدلم کاغه یو ځوان نه دی چې هغه داسې حالات کې ولګي کزه چې کم رقم لګیدلم نو هغه د والی زوی کول لګیدو په ما غسات والی مړ دی خو چې کله ما هغه راوړو ماته په شروالې کې چې دی هغه راکړو اویز یې راکړو چې اویز مې راکړو اویز اوس نیولې دی زورواکانو هغه ځینې ولې دی خازه اوس دویم ول زر په زورواکو باندې ځان مړ کم رازم ولایت ته ولایت ټول ورځ خپل خپلې غونډې دي اسې فضل غونډې دي ولایت ته ورځه شروالې ته ورځه زه هغه ته چې ما کله مینونه پلاس کې راخستنو تا ماته هغې وخت کې سوي چې لومړی ساتم نن ډوډۍ درته میز ته راوړه خو چې نن زه ولګېدم در بدر شوم ښځه رانه جوړه شوه نو اوس چې دی زه تا ته درځم شوفه کې تا یو عادي عسکر نو ماته یو بېزتي راوړي
زما زوی ښه شوی دی په را کې ویني راته چکېدې راغلې د بل مې واده و واده ته نه خلک ټول ګوډۍ باندې چې د دې تابوت راغی او نن یې راته حق څوک نه راکوي نه ماش بند شپږ میاشتې کېږي چې ما ته ماش نه دی راوړل شوی کنه دا میاشت دغه دې په غونډ پراتې دي زه د دې ملت ته څه شي خدمت وکړم زه خپله مالي بې دغه دغه دې ځکه زما سخم ده زما مغزه وتلي دي دا دا خاوره زما نه ده دا د انګلیس ده دا د یهودو نسوارا ده زما هېڅ شی نشته زه یو امانتي سړی یم چې زه راوړم چې زما وطن دی څه شي وطن مې دی هېڅ وطن زه نه لرم موږ څه وکړو دغه کونډ یتیمان څه شی وخوري زه خپله مایوب کار نه شم کولی په کال کې ما ته 50 روپۍ 50 اویا فیصده زه مایوب یم.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیح الله زمری هم وایي اکثره وخت د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او نمانځنو په نوم فرمایشي غونډې جوړیږي خو سرتیرو ته حق نه ورکول کیږي.
زموږ د ژوندۍ سربازان چې دي چې په لیکو کې عملا د دښمنانو په مقابل کې شپه ورځ په جګړه کې ښکیل دي چې دوی په دې وپوهیږي چې ولاکه موږ ونه وسو دولت زموږ غمخور دی، حکومت زموږ غمخور دی او دوی زموږ د بچیانو د راتلونکي لپاره دوی په هغه اساسي او مهم ضرورتونه چې زموږ د کورنۍ دی چې هغه سرپناه څخه عبارت دی که موږ ونه وسو حکومت تصمیم لري چې دا کار وکړي. مګر په تاسف سره زه فکر کوم چې دا هغه څه چې لازم دی او د خلکو توقع دی او د شهیدانو د ورثه توقع دی هغې ته خاصه پاملرنه او رسیدګي نه ده.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثو ته حق نه دی رسیدلی. د ولایت وین عطاالله خوګیاني دغو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د دوی حق د ترلاسه کېدو په خاطر به جدي ګام پورته کړي.
په اوسني حالات کې ولایت مقام تر هر څه لومړیتوب د شهیدو سرتیرو کورنۍ ته ورکوي چې دوی ته به نمرې په وای کې ورکوي. موږ هر اړخیزې هلې ځلې پیل کړي تر څو د شاوخوا کلونو د نمرو شته ستونزه حل کړو او هغه کورنۍ چې هغوی ورونه او د نور کورنۍ نور غړي د امنیتي قوو په لیکو کې شهیدان ورکړي هغوی ته د ستونزې په مخ نمرې په وای کې ورکړو.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثه په داسې حال کې د خپل حق غوښتلو غږ پورته کوي چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د کب یهود د میاشتې نهمه د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومولې ده او د لومړي ځل لپاره په ټولو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډې جوړیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر ویبپاڼه هم واوري او مطلب مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. ورځو یو بل مسلې ته. د افغانستان لوی سرنوالي وای د احمد ایشچی په قضیه کې د ولسمشر د لمړي مرستيال له 2 تورونو ساتونکو څخه تحقیقات دوام لري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي دغه قضیه په پوره غور او دقت سره وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې احمد ایشچی وایي تر هغې چې په خپله جنرال دوستم محکمې ته حاضر نه سي د ده لپاره د قناعت وړ نه دي. نور حال د واصل وسال پر راپور کوو.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي تحقیق یو پیچلې او مغلقه پروسه ده او دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستيال له 2 ساتونکو څخه په پوره دقت او بې پرې ډول څېړنې وکړي او په اړه یې وروستۍ پریکړه وکړي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضیو کې د صورت ترڅنګ دقت هم ډیر مهم دی او دوی هڅه کوي چې د حقایقو او شواهدو پر بنیاد قضیه وڅېړي او په اړه یې په دقیق ډول پریکړه وکړي.
تلاش معنی است که واقعیت یا محققه قضیه
زما کوخه خمدا ده چې د قضیه اصلي سرنګواله او حقایق روښانه شي. د لوی سرنوالي لخوا اجرات د قانون پرانا کې ګام په ګام په پوره دقت او جدیت سره پرمخ تللی دي او په ورستۍ مرحله کې د قضیه پلاوه د شواهد او مدارکو پرانا کې به پریکړه وکړي. خغل رسولی وایي دوی د نورو قضیو په شان په دغه قضیه کې هم د عدالت ټینګښت او د قانون تطبیق ته ژمن دي او په دې برخه کې په پوره جدیت سره خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جنرال دوستم و ساتونکي لوی سرنوالۍ ته د تحقیق لپاره ورغلي خو د خغلی دوستم یو ویان عبدالله قرلق بیا دغه خبره ناسمه بللې وه. د خغلی قرلق د دغه څرګندونو په ځواب کې د لوی سرنوالۍ ویان ازادي راډیو ته وویل چې په قضیه کې وطن تورن کسان تر څېړنو لاندې دي او دوه نورو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. بل پلو د افغانستان اجرایه ریاست هم لوی سرنوالۍ ته د دوستم د و ساتونکو حاضرېدل یو ښه پرمختګ بللی و. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستيال له و ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې. د جوزجان پخوانی والي احمد ایشچی سره لدی چې لوی سرنوالۍ ته د ولسمشر د لومړي مرستيال د و ساتونکو حاضرېدل یو مثبت ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې په خپله دوستم باید د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته حاضر کړل شي. ښاغلی ایشچی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که ما اطلاع داریم هفت نفر از بادیگاردهایشه
تر کومه چې موږ معلومات لرو و تنه ساتونکي سرنوالۍ ته معرفي شوي او څېړنې ترې روانې دي. خو زما له نظره په خپله دوستم چې د قضیې اصلي عامل دی باید محکمې ته حاضر شي او دندې هم باید وځنډول شي. محکمې ته د ساتونکو حاضرېدل هم یو مثبت ګام دی خو تر هغې چې د دندې وځنډول شي او محکمې ته حاضر نشي زما قناعت نشي ترلاسه کولی. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د اساسي قانون د 9 مادې له مخې د ولسمشر لومړی مرستيال او ساتونکي باید د یوې ځانګړې محکمې له لورې محاکمه شي. خو دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان محکمې رامنځته کېدل چې د ولسمشر لومړی مرستيال د محاکمه کړي ممکن نه دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
بله ډېر زیاته مننه وصل وصالو. او وسم یو بل راپور لرو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې ملي شورا لاسته راوړنې لرلې خو خلکو ته د لاسرسي په برخه کې کمزوري ده. دغه بنسټ د خپلو تازه موندنو له مخې وایي چې ملي شورا پر حکومت چارو د نظارت او د قوانینو د تصویب په برخه کې د 1994 کال په پرتله جدي عمل کړی دی. نور حال به له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا پر روان هجری لمریز کال کې د ملي شورا د فعالیتونو په اړه بشپړه ارزونه کړې. د دغه مؤسسې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال وویل چې ملي شورا له ستونزو سره سره د 1994 کال په پرتله بریالی و. د فیفا د پارلماني سر د برخې مشر حسیب مطرف وایي چې ملي شورا د حکومت په چارو کې د نظارت او د قوانینو تصویب په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې خو خلکو ته په هغه توګه چې لازم وه رسیدنه نه ده کړی.
در مجموع جلسات عمومی پلیسی جګه برگزار کرد جمن
زموږ د موندنو پاسه په 1915 نوی لمریز کال کې د ولسی جرګې په عمومی غونډو کې سده پاسه سلور سوش په موضوعات چې امنیتی اقتصادي حوادث او سیاسي اقتصادي او اجتماعي ستونزې په خلکو پورې اړه لدی مطرح شوه چې د کټګوري پاسه په دواړو شوراګانو کې د خلکو ستونزو ته شپږ سلويخ فیصد رسیدنه شوې ده. د فیفا د معلوماتو لمخې ملي شورا په 1915 نوی لمریز کال کې ټولې سده پاسه 200 عادي فوق العاده استجوابي او سیزي غونډې تر سره کړې چې تر ډیره په دغه ناسو کې د حکومت په چارو کې نظارت، قوانینو تصویب او د خلکو شکایتونو ته رسیدو په مسلې تمرکز شوی دی. ولسی جرګې د روان کال د لړم په 22مه د دولت وطن وزیران د بودیجې د نه مصرف په وجه سلب صلاحیت کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي کسه هم د فیفا د نوي سیړنې هرکلی کوي، خو وایي چې دوی هڅه کړې تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولسی جرګې غړي قادر زازي وویل ملي شورا د دولت په کارونو نظارت په پرتله خلکو ته خ رسیدنه کړې ده.
مونږ اصلا د نظارت نه مزونداریم خ کړې د ما په تحلیل باندې د نظارت نه او د قوانینو مسایلو نه مونږ مزونداری خ کړې ده. تاسو چې د هر وکیل کور یا حجره یا دفتر ته تاسو لاړ شئ
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان ملي شورا نه ده توانېدلې چې خلکو ته سم کار وکړي او د دوی اعتماد په سمه توګه ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ډېر مننه. اوس هم 2:30 سوې فرشته جنازې د مهمو خبرونو لنډي سبروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو لوی قومندان ملا عبدالسلام اخوند په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد هم په یوه اعلامیه کې د ملا عبدالسلام اخوند د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د پوځ ویندوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې الوتکو د جمعې پر ورځ په کندوز کې حمله کړې، خو دا چې د دغو حملو په پایله کې څوک وژل سوي او څومره پرمختګ سوی لا نشي تاییدولی. په افغانستان کې نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په وینا کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو ته سفر کوي. جمهور رئیس پوتین به په دغو هیوادونو کې له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د بشري حقونو د وضعیت پر شوالي خبرې وکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په اړه یو نوی فرمان لاسلیک کړی. اسوسییټډ پرس د ترامپ د ادارې د یو لوړ رتبه چارواکي په حواله دا خبر ورکړی دی. او د امریکا د علومو او هنرونو اکاډمۍ تیره شپه د اوسکار د جایزو ګټونکي اعلان کړل او د تر ټولو ښه فلم جایزه مون لایټ په نوم یو فلم ته ورکړل شوه. د بهرنیو فلمونو په لړ کې تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه د ایرانی فلم جوړونکي اصغر فرهادي فلم فروشنده وګټله.
من نه فرشته جلزی او د اقتصادي ډګر به مو سهرګل امیرزای خبر کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری خونه وایي د هغو توکو په بایو کې چې له پاکستان افغانستان ته راځي د پام وړ لوړواله راغله. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خوري ویان سي مودین په سرلینو نه زادي راډیو ته ویل ک د افغانستان او پاکستان حکومتونه د تړلو پولو د خلاصون غم نه خوري نو دواړه هیوادونه بل اقتصادي زیان سره مخ شي. خاغلی په سرلی تر ډیره په پاکستان نیوکه کول چې هر وخت د افغان سوداګری د زیان منولو هڅه کړې دي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوونی کېږي چې پاکستان د دغه هیواد او افغانستان ګډي پولې په ناڅاپي توګه د ټرافیکو او مسافرو پر مخ تړلې دي. د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنه وایي مالیه وزارت د بیلانس یا مالی راپور د غوښتلو وخت ډیر کړی. د ننګرهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر انجنیر قاسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی نشي کولای چې میاشتنی او ربوار مالی راپور دغه وزارت ته وسپاري او غواړي چې د بیلانس یا مالی راپور وخت کم تر کمه یو کال کړي. انجنیر قاسم زیاته کړه مخکې لدې چې دوی د خپل صنعت په ګټې او تاوان پوه شي مالی وزارت یې بیلانس غواړي چې په خبره یې ستونزې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې مالی وزارت په دې اړه له سوداګرو سره د یوه ګډ مشورتي پلان د جوړولو خبره کړې وه. نن د کابل په بازارونو کې د ځینې خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه 40 کلی بوجی پاکستانی وړی یو 150 افغانۍ، یوه 50 کلی بوجی قزاقي وړی یو 150 افغانۍ، یوه 50 کلی بوجی بورا 2200 افغانۍ، یوه درنی منی بوجی ورجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړی یو 150 افغانۍ. د کابل په بازارونو کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنی وسرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 شپېته پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ شپېته پوله، او زر پاکستانی کلداري 1525 افغانۍ. لمنتیا مو مننه.
از هم مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو دغه پښتو یو ستخ پرونه را سره واورېده. د نورو اونیز خبرونه اوریدو ته هم بلنه در کوم. لومړی به د ژمن سرسم یو کلی زر ژغونه واورې، او وروسته د شوز اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دي.
یو کلی زر غاګونه
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خونکی عادلی د اسلام د تاریخ د لومړنۍ خونکی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په اړه کې شاګردانو ته معلومات ورکړل. اوس به واورو چې صابر د شورا خزانه دار او خونکی لیلو ما په سیمینار کې څه وایي.
سیمینار ته راغلیو عزتمنو او محترم حضارو، تاسو د ښځو د حقونو په اړه مختلف موضوعات واوریدل. اوس به څوک ما ته ووایي چې د یوې کورنۍ د خوشبختۍ راز په څه کې دی؟ چا لاس پورته کړی؟ مهربانی وکړه. تاسو
مولای سه محترم، یو کورنۍ هغه وخت خوشبخته کیدی شي چې د یو بل حقونه ته درناوی ولري.
معلم صاحب لیلما ښه خبره وکړه.
صابر خانه، همدا صدا حق د الله جل علا شانه صفت ده. هغه بنیادمان چې د رحمان پروردگار په لار ځي، حق پلوی دي، د نورو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، په خلکو کې به عزتمن وي. خانو صابر خانه، تاسو وایئ چې خلک څه ډول د یو او بل په حقونو پوهېدای شي؟
مولوی صاحب، تاسو موږ ته راوښودل چې خلک هغه وخت یو بل په حقونو پوهېدای شي چې په دین وپوهېږي، پوهه ولري او له قوانینو خبر وي.
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسو ځواب بالکل سم دی. خو زه له محترمو حضارو نه یوه بله پوښتنه هم کوم. خو ارخطا کیږی به نه، پوښتنه آسانه او روښانه ده، ټول به پې وپوهېږی، ځکه چې موږ او تاسو یا ورسره مخ یو او یا هم انشاء الله ورسره مخ کېدونکي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب،
پوښتنه دا ده چې د یوه هلک او نجلۍ د واده په برخه کې کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
مولوی صاحب، دا پوښتنه لږه ګرانه ده. معلم صاحب لیلما دې ځواب ووایي.
ځواب یې دا دی چې د کورنۍ د غړو ترمنځ مشوره وي. د کورنۍ مشران په تیره مور او پلار د زوی او لور سره د واده په برخه کې مصلحت وکړي.
بالکل ستاسو فرموده سمه ده. په مشوره کې به ځوان زوی او لور د بې ځایه احساساتو ښکار کیږي هم نه، په جبر به د مور او پلار خوښه هم نه پیورته پل کیږي. خودمور او پلار لا عقلانه صمیمانه او دل سوزانه مشورو به هم به برخی نوی،
یعنی په مشوره کې دا خیر دی چې هم به د زوی او لور خوښۍ ته پام کیږي او هم به د مور او پلار له تجربو کار اخیستل کیږي.
همداسې د صابر خانه د نخې منځ یې وویشت. په دین پوهېدل، په قانون پوهېدل، پوه لرل، مشوره کول، کورنۍ او حتی ټولنه د ښه ژوند او نیکمرغۍ معراج ته رسوي. موږ او تاسو په هر لمانځه کې همدا دعا کوو چې یا ربه زموږ دا دنیا هم ښه ولري او هغه دنیا هم. الهي امین یا رب.
اسلام زویا، تو ګوره چې دا څوک راغلل.
ښه مورې، اوهو، دا خو مې پلار راغی. زه به د ورسې له لارې له کوټې وځم، دا به بیا راباندې مینتونه کوي.
نه مور دې جار شي، داسې مه کوه. ته چې ناروغه وې، پلار دې ډېر درته خفه و.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. د اسلام پلاره ستړی مې شي.
خیر اوسي. ویم خدای دې د اسلام ناوې در باندې وویني چې زه دې په سندرو زړه خوشحاله کړم.
پلاره، ته رښتیا وایې که چې ټوکې کوې؟
اسلامه بچو، په هر شي کې ټوکې خو په واده کې ټوکې نه وي بچې. بله دا چې ستا ناروغۍ مې سترګې خلاصې کړې. ته مې د جګر ټوټه یې زویا. ستا د ارمان په لاره کې به تر کوی قافه مزل وکم زویا.
څه
شکر خدایه.
پلاره، ته څومره ښه یې، تراکه د لاسونو چې ښکلې کوم.
اوه سړیه، دا ته نن څنګه په خیر خله پاڅېدلی یې؟ دا په کومه کلي دې د زړه کلوب دروازه خلاصه شوې ده؟
دا د دین په کلي. نن سهار مولوي صاحب له سیمینار نه راووت، بیا مې پوښتنه ترې وکړه چې په سیمینار کې مو په څه شي باندې خبرې کولې.
ښه نو مولوي صاحب څه وویل؟
ویل چې د واده په کار کې باید چې مور او پلار د خپلو اولادونو رضایت او خوښۍ ته پام وکړي. په جبر او زور دې خپله خوښه په زوی او لور نه مني چې دا لویه ګناه ده.
د اسلام پلاره، شکر دی چې د دین خبرې دې په زړه لګېدلې دي. چې داسې ده، زه او ته به دواړه د ګلالۍ په مرکه ورځو، که څنګه؟
مرسلوری، په پولیسو کې لدان دې سره دې دومره مینه ډېره ده چې اوس په راډیو کې هم دې پولیس او سربازانو سندرې اورې.
پلار جانا، نن زه ډېره خوشحاله یم.
په ایمان خوشحاله شي لورې، خو دې نه ویل چې څه ته خوشحاله کړې.
پلار جانا، پوهېږي نن مې په راډیو کې د اسلام د تاریخ په باره کې داسې خبرې واورېدي چې له سربازۍ او په ملي پولیسو کې له دندې سره مې نوره مینه زیاته شوه.
بس لورې، له هر کار سره چې مینه وي په هغه کې سړی کامیابیږي هم. ښه نو اوس دا اورېدلي معلومات دې له ما سره هم شریک کړه.
ولې نه پلار جانا، مولوي صاحب د اسلام د تاریخ یوه ډېره لویه مبارزه ښځه معرفي کړه.
ښه ښه، دا څه نومې ده او څه کارونه یې کړي وو؟
دا مبارکه میرمن بی بی صفیه نومېده، ډېرې لویې کارنامې لري.
بخیلې مه کوه لورې، پلار دې هم په دې کارنامو وپوهوه، دعاوې به درته کوي.
دعا نه دې جار شم پلار جانا، داسې ده چې بی بی صفیه زموږ د مبارک پیغمبر عمه وه. یوه کارنامه یې دا وه چې د احد په غزا کې په توګو غازیانو د اوبو ډک ځای ګرځاوه. خو کله چې د مشرکینو په نیت وپوهېده چې غواړي زموږ مبارک پیغمبر ووژني، سم د لاسه یې وسله واخیسته.
ښه ښه، دا خو نو د زړه سواندۍ تر څنګ ډېره توریالۍ او غیرتي هم وه.
هو، د احد په غزا کې چې ځینې مسلمانان له غزا تښتېدل، هغوی به یې غزا ته راګرځول.
وایم په پیر دې رحمت شه، دا خبرې خو زما لپاره هم نوې وې. ښه، نورې څه کارنامې لرلې؟
او نورې کارنامې دا وې چې د خندق په غزا کې هم وسله اخیستې وه او محاصره شوي مسلمانان یې د ظالمانو له تورو وساتل.
ښه ښه، نام خدا دې وي. زما لور ځکه د مور وطن د پولیسو په صف کې خدمت ته ملاتړي چې د وطن خلک په امن او سوله کې ژوند وکړي. ماشومان د شپې ارام او بېغمه خوبولی شي او سهار مهال په ډاډه زړه په خندا او خوشحالۍ مکتبونو ته لاړ شي.
هو پلار جانا.
خوشحالی نغمه و نغا گوام کلا بیغا گوام آخر دا تنون و آخر را بانده اتن ده گدا ده ده پیغلو چور ما چور ده تملون آغا گی گی واده دستا ده زوی ده
والکا ده چشی اتنون یاده وی ده چا واده ده ده چا کوجده کی گی خبره چه ده
او ری دلی می دی چه ده خان دلاور خان آزما ده مور ده گران زوی کوجده کی گی تور کوجدی ورست بای واده هم کخته کول دیر زر وشی
او بخیر مور ده جاشا خدای خو می ده ارمان زر پورا کی
حالا زوی دو جارشا موری تو خو می پا دیزره لاس کیگ دا لدیر خوشحالی نو توپونه وحی
اوی جار آقا دی پلار دیم راغی
او زدل تا پا تیگم تصابه چی داو بام لجک نا پا گلاس که واچه هم چی کلا تاز ما پا مرکت لی زفر تا پسی وشیندم
دا اسلام موری و دا اسلام موری
رازا و سریا لکوتی تر اغلی نی چی ناری دی پیل کنی دی
ناری خو با خود با هم کنه آخر د زوی د کوژدې په مرکه روانیو
د اسلام پلاره لږ وار وکړه چې هغه نوی لونګۍ خو دې درته راواخلم
زر راواخله واخځې چې نن ډېرې خوشحالۍ نه خدای شته چې په جامو کې نه ځایږم
خدای دې وکړي چې د ګلالۍ د کوژدې د سمال راکړي او زه به وایم د سمال یې راوړ سونډې پی پورې پی بوره مسې د اسلام
واخځې ته خو په زړه کې ګوړې ماته یې خو زه به وایم که د صابر دوی کورنۍ رسونه منله دیر سخت بمیز رو مات شی او اصلا خوب خوده ما که بیخی دغم لیوانه شی
درنو آوریدون کو کورنه یا وواره طولنه ده او طولنه یا ولوی کورنه ده دا چې په کورنی ژوند کې میرمن ډیر ارزښت او اهمیت لري همداسې په ټولنه او ټولنیزو چارو کې هم د میرمنو ونډه باید څرګنده او مهمه وګڼو نو ګرانو اوریدونکو تاسو په دې اړه څه وایاست مهرباني وکړئ 0896 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړي ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسیږي
موږ جنگ نه غواړو موږ صلح غواړو موږ ویرانی نه غواړو موږ آبادی غواړو موږ جهان نه غواړو موږ علم غواړو موږ توپک نه غواړو موږ کلام غواړو
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مي ومني په دې هله چې ژوند مو له خوخي ډکوي د دې ونې خبرونه پیلوو دا ځل په خبرونه کې له تاوتریخوالي او زور زیاتی نه ورهخوا یوې داسې افغان زدهکوونکې سره غږېدلې يم چې د فزیک په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي
دا بخش فیزیک موتر بود که توسط ریموت کنترل میشد
او د چاپیریال ډیرو ابتدایي وسایلو څخه ځینې شیان جوړ کړی دي
ما وخت فکر کردم میشه که مواد زباله ایره مو سریعتر بسازیم تجزیه ام زباله ها را
هیله ده تر پای را سره ملوسی ز مسوده نیازیم خو راځي لمړی به غوښ شو حدیث پردیسته چی د خځو پاړه د تیری ونی مهمه پیښه راوروي
د ننګرهار د کرن ریاست چارواکو ویلي د دغه ولایت بیوزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باغچې جوړې کړې دي. د ننګرهار د کرن رئیس رفیع الله رحیمزی خبریالانو ته ویلي چې د تیر کال د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ دغه شمیر باغچې بیوزلو میرمنو ته جوړې شوې، څو له میوو او ترکاریو څخه هم خپله ګټه واخلي او هم محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي. د بغلان په مرکز پلخمری کې یو خزا د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. د پلخمری خار د دویم اوزی امیر سمونوال محمد فضل انوري خبریالانو ته وویل چې د خزا د 15 ماشومانو مور و چې د چړې په وسیله وژل شوې او میړه یې تښتیدلی دی. تر اوسه دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه شوې، خو د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله په دغه ولایت کې نږدې 10 خزې وژل شوې دي. یو شمیر مرمنې چې له خپلو ماشومانو سره د تخار په زندان کې زندانی دي، وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا یې دوسیو ته رسېدنه نه کېږي. د تخار مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو تیرونۍ ازادي راډیو ته ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې زنداني مرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او په خیمو کې ژوند کوي. د تخار د محلي مسؤلینو په وینا 40 مرمنې په تخار زندان کې د بېلابېلو جرمونو په تور بندیانې دي، خو دا مرمنې د مناسب ځای له نه موجودیت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د تخار سیمهیز چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د زنداني میرمنو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي.
کچری خزاده تاوتریخوالی لامل په ځان سوځولو یا ځان وژنه او یا د کیمیاوي یا زهري موادو او یا ځان ته د نورو ضررناکو موادو په استعمالولو مجبور شي، د تاوتریخوالی عمل د مجني علیه د ټپي کېدو او معلولیت په صورت کې په متوسط حبس او د مجني علیه د مړینې په صورت کې له حوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون 21مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په سنتي ټولنه کې اکثره کورنۍ د نجونو لپاره معلمي او ډاکټري غوره مسلک ګڼي او نورې برخې یوازې نارینه وو ته مناسبې بولي. همدا علت دی چې افغان نجونو او میرمنو په انجینرۍ، کمپیوټر ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې دومره پرمختګ نه دی کړی. په تیرو 2 کلونو کې افغان ځوانانو د ټکنالوژۍ او ساینس په برخه کې څنګه څه کار کړی، ځینې آلی اختراع کړي، اپلیکیشنونه جوړ کړي او بیا یې په ځینو برخو کې نوښتونه کړي دي، خو په دې برخه کې د افغان جنو ونډه ډیره کمرنګه وه. په دې نږدې وختونو کې د مهدی په نوم یوې افغان پیغلې له ډیرو ساده وسایلو څخه داسې شیان جوړ کړي دي چې هغه ځینو جایزو ته هم کاندید کړي دي. مهدی د کابل ښار د زرغونی لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی ده او 14 کاله عمر لري. مهدی په ښوونځي کې عمومي اول نمره ده. د ښوونځي ترڅنګ په غوشیګر ماسیسه کې د ساينس او انګلیسي په برخه کې زده کړې کوي.
موټر کې تاسو کوم کم شو میشه؟ نه، از مواد بسیار ساده ساخته شده.
دا د غوشیګر ماسیسي لخوا هغه جوړ شوی اتاق دی چې مهدی پکې تجربه کوي. دا صنف د لابراتوار شکل لري چې تقریبا د کار ټول وسایل پکې موجود دي. مهدی یوسفی په ښوونځي کې د نورو مضامینو ترڅنګ له ساينس سره ډیره مینه لري، نو ځکه یې په دې برخه کې کار ته مټې رانغښتي. مهدی داسې دارو هم جوړ کړی دي چې د مفصلونو او هډوکو د درد لپاره ګټور دي، او همدارنګه تر ټولو ښه پروژه یې دا ده چې له کثافاتو څخه کیمیاوي سره جوړوي.
ما خودم زیات چیزو را مثلا نمینجا کار کردم.
تر اوسه مې ډیر شیان جوړ کړی دي. تر ټولو ښه پروژه مې له کثافاتو څخه د کیمیاوي سرې جوړول دي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، د قانون په ډیره لوړه بیه کیمیاوي سره رانیسي، نو ځکه ماته داسې یو فکر پیدا شو چې له ډیرو ساده شیانو څخه سره جوړه کړم. لومړی نورو نړیوالو دا طرحه جوړه کړې وه، خو هغه ډیر وخت نیونکی وه. ما چې کله فکر وکړ دې نتیجې ته ورسېدم چې کیدای شي له کثافاتو څخه د تجزیه پروسه چټک کړو. مثلا کله چې په نورو هیوادونو کې دا ډول سره جوړېږي کیدای شي 2 کلونه ونیسي، خو ما وکړای شول د یو یا دوو کلونو په موده کې دا مواد تجزیه کړم او کیمیاوي سره ترې جوړ کړم.
در بخش فیزیک موتر بود که توسط ریموت کنترل میشد.
در فیزیک په برخه کې مې د چاپیریال له ډیرو ساده وسایلو څخه یو موتر جوړ کړی چې د ریموت په وسیله کنټرولېږي. دا موتر مې د بوتل له سرپوښونو، د آیس کریم له لرګیو او د یو زاړه ټیپ له موتر څخه جوړ کړی دی. له دې موتر څخه په هغو ځایونو کې کار اخیستل کیږي چې هلته د ماین خطر موجود وي او انسانان نشي کولای له داسې ځایونو غږ ثبت کړي او یا هم ویډیو واخلي.
مجبور هستیم که کامرا مازون یا ویډیو داشته باشیم.
مهدیه یوسفی وای د هلمند او نور سندونو وب نور هیوادونو ته بهیږي په افغانستان د نن اتری سمه ګټه ناخستل کیږي نو موري وای ماده سي دسکا جوړ کړی چې کا تطبیق شي د هلمند ټولو هغو سیمو ته چې برېښنا نه لري په مساویانه ډول برېښنا تامینولای شي
و کار دیگه ما ای بود کې وسیله ساخته بودیم
از ما بل وهم کار چې هغه می هم د نمونه په شکل جوړ کړی دا دی چې په افغانستان کې لجاري اوبو څخه سمه ګټه نه اخیستل کیږي مثلا د هلمند سیند او بچی ډیر برخې گاونډي هیواد ته بهیږي د دې دستګاه په مرسته کولای شو د سیندونو له اوبو څخه ګټه واخلو او هغو سیمو ته چې برق نه لري له دې لارې برق ورسوو
او مو مناطق کې برق نداره د افغانستان د مو مناطق برسانیم دا بخش بیولوژی یک ادوی ساخته بود
یو ډول دارو می هم جوړ کړی چې د مفصلونو او هډوکو درد لپاره ګټور دی دا دارو می له هګۍ او زیتون غړو څخه جوړ کړی دی د جوړولو طریقې داسې ده چې هګۍ او زیتون سره یو ځای او حرارت ورکو له دې پروژې څخه ډیرو افغان میرمنو ګټه اخیستې او ښه نتیجه هم ورکړې ده
نو نتیجه خوب هم بده سور دی
مهدی د خپل فعالیتونو په لړکی په ځینو سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې له هغې جملې څخه د ښځو چارو وزارت لخوا یو سیالي و چې له 34 ولایتونو څخه جنو پکې ګډون کړی و د یونسکو لخوا د فزیک په برخه کې وسیالي و چې په هغې کې د سپینو زرو او زیړو میډالونه ګټلې دي او همدارنګه یو بل سیالي هم و چې د هغې له طریقه امکان لري د کیمیاوي سرې پروژې په نږدې وختونو کې د سار کونډې ته هم کاندید شي
البته پروژه ما را کاندید کردن از طریق مکتب د وزارت زنان
از ما پروژه د خوانځي لخوا څو سیالیو ته هم کاندید شوې دي یو سیالي د ښځو چارو وزارت لخوا و چې له 34 ولایتونو څخه پکې جنو ګډون کړی و زه او دوه نور جنې اخیری مرحله ته کامیاب شو او لمونګ دریو څخه یو باید د سارک په غونډه کې ګډون وکړي د فزیک په برخه کې د ټول هیواد په سطحه یو بل سیالي و چې د یونسکو لخوا جوړ شوی و چې ما پکې د سپینو زرو او زیړو مډالونه وګټل
ما تونستم مډال نقره را بگیرم نه مډال برونز را بگیرم دا یعنی د سطحه افغانستان
کله چې یو څوک د یو کار د کولو هوډ کوي د خپل کوششونو ترڅنګ د نورو مرستې ته هم اړتیا لري مهدی وايي په کورنۍ کې مور او پلار دا ډیره هڅوي او په هر ډګر کې لاسنیوی کوي د کورنۍ ترڅنګ استادان او په ځانګړې توګه په غوښیګر ماسیسه کې استاد نجیب امیری ډیره مرسته کوي او د دې لپاره یې د عملي کارونو زمینه برابره کړې ده د غوښیګر ماسیسې رئیس نجیب امیری د مهدی د فعالیتونو او له هغې سره د خپل مرستو په اړه معلومات راکوي
څرنګه چې دوی زموږ د مهدی جان زما د دغه موسې نوم یې اورېدلی او راغلی او دلته نو بیا خپل هغه وړتیاوې دی وښودلې چې دی څومره پوهېږي په ساینس عرصه کې دلته موږ خپله زه شخصا د موسې رئیس یم خو بیا هم هغه تحصیل او تعلیم نشي شوی په تخنیکي بخش کې ده نو هغې لحاظ نه ما ورسره وشي کوی چې هغه کوم تیوري شیونه چې دوی لري مثلا یا هغه پوهه چې لري په هغه عرصه کې ورسره ورکشاپ کې عملي کارونه بعضې وکړو او شو کوي چې هغه په ډېر کم وخت کې ډېر لاس راوړنی ولري دلته موږ خپل ځای ډېر محدود او خو بیا موږ هغه کوم اشپزانه چې موږ هغې نه ورکشاپ جوړ کړل نو امکانات زیات موږ هم نه لرو ځکه خو بیا هم هغه په کار ډېر کم امکاناتو چې موږ درلوده د تخنیکي لحاظ نه هغه کم وسایل چې د یو شی جوړولو د خاطر استعمالېږي هغه او یا مثلا کم اضافي معلومات چې موږ کوی شو د انټرنیټ نه راوخلو نو دلته انټرنیټ لري انټرنیټ کې سړی نه کوی شي
د مهدی ټول کارونه اوس د نمونې او سمپل په شکل دی او تر اوسه یې عملي ګټه نه ده ترې پورته کړې خو نوموړی وایي که دولت او نورې اړوندې ادارې ورسره مرسته وکړي آماده ده چې خپلې پروژې عملي کړي نوموړی همدارنګه نور نجونو ته پیام لري وایي دوی باید ډېر کوښښ وکړي یوازې په درس ویلو د بسنه نه کوي بلکې د درس ترڅنګ د نورې رشتې هم ولولي مهدی همدارنګه د خپل راتلونکو پلانونو په اړه هم راته وایي
اگر کس بودیجه به زمينه سازي کنه به ما
که څوک را سره مرسته وکړي او زمينه راته برابر کړي حاضر یم له ټولو پروژو څخه مې عملی ګټه پورته کړم زه تل دا احساس کوم چې زه قوی یم او د نورو نجونو لپاره یو مثال یم نجونې باید یوازې د مکتب په درسونو بسنه ونه کړي بلکې د دې ترڅنګ باید نور فعالیتونه هم وکړي زه د خپل درسونو ترڅنګ په پروژو کار کوم ترڅنګ یې ګاونډیانو نجونو لپاره د ساينس په برخه کې کورس هم لرم او له هغوی سره په ساينسي مضامینو کې مرسته کوم. ډیره ښه نتیجه مې هم ترې اخیستې ده. زه په راتلونکي کې ډیر پلانونه لرم. غواړم یوه ساینس پوه واوسم. له دولت او اړوندو ادارو غواړم چې له ما سره مرسته وکړي. زه په یوازې ځان هیڅ هم نشم کولی. ما ته باید بودجه راکړي چې وکولی شم پروژې مې عملي کړم او په افغانستان کې د شته ستونزو یوه برخه حل کړم.
یک بخشی از مشکلات افغانستان را رفع کنیم.
درنو اوریدونکو، مهدی یوسفی په یو ډیر ابتدایي کور کې ژوند کوي او پلار یې هم ټیکسي چلوونکی دی. خو نوموړی په خپل زیار او له ډیر ابتدایي وسایلو څخه په کار اخیستنې وکولای شول ډیر کارونه وکړي. د مهدی په وینا دا غواړي تلسکوپ هم جوړ کړي، خو دا چې وسایل نه لري نو د اوس لپاره دا کار پریښی دی. مهدیات په ډیرو کمو امکاناتو غواړي ډیرو سترو ارمانونو ته چې په ذهن او خیال کې لري ځان ورسوي. د دې ټینګه اراده په ځان باور او خپل زحمت دی بایش شوي چې خپل هیواد او کورنۍ ته افتخارات راوړي او د یوې فعال ځوانې په حیثان په ټولنه کې مطرح کړي. هیله ده اکاډمیک مرکزونه د دې څېړنې وګوري او لازمې مرستې ورسره وکړي.